په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د جمعې ورځ ده او د 2019 کال د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. زه شاهین بنری مو تاسو ته په دغه یو ساعته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تبصرې لرو، خو اړومبی د ملیحا میرزاده نه د دې وخت خبرنو.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه وایي د قبایلی ضلعو د مدنیاتو په اړه له اسمبلی نه د منظور شوي قانون خلاف به عدالت ته ورځي. په 400 کې د شخصي سکولونو اتحادیې د نوي حکومتي تعلیمي پالیسۍ خلاف احتجاج کړي او د امریکا په کالیفورنیا کې په یو سکول کې د ډزو په پیښه کې 2 کسان وژل شوي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه ویلي د اسمبلی لخوا د هغه قانون د منصوریدو خلاف به عدالت ته ورځي چې له مخې د قبایلي ضلعو مدنیت حکومت ملکیت ګرځول شوی. پرون په پېښور پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د اپوزیشن غړو ویل دغه قانون په تعدی سره منظور شوی او مخالفو ګوندونو ته ورباندې د خبرو موقع نه ده ورکړي. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشر ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته ویل
د کربون روپو مدنیات کی دیل تا پراته دی نو آغا سرمایدار ٹولا غی تا مالی فائدی ورکولو دا پارا دی دا بل دورا پتیزای کے پاس کو، لہذا ایمل ولی خان سے ہدایت کرد خپل لیگل ٹیم تا زر تر در بردی خلافو منگ عدالت تر رو.
خود مدنیاتو صوبائی وزیر امجد علی ویل چې په قبایلی ضلعو کې د مدنیاتو په سر د قومونو ترمنځ لانجو د هوارولو او په غیر قانوني توګه د مدنیاتو دراوستلو د مخنیوي لپاره دا قانون منظور شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت پرون په سپریم کورټ کې هغه فهرست ورکړ چې په قبایلی ضلعو کې د حراست خانو په اړه معلومات پکې موجود دي. عدالت د نهې پورې صوبایي حکومت ته د دغه لیست وړاندې کولو حکم کړی. د اورېدنې پر مهال په عدالت کې موجود د کیس یو فریق شبیر حسین گیګیانی بیګا مشال ریډیو ته وویل حکومت عدالت ته د دې لیست فلحال د نه خپرولو خواست وکړ. په سپریم کورټ کې د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ بنچ د هغه قانون په اړه اورېدنه کوي چې له مخې مشکوک کسان تر نامعلومه موده په حراستي مرکزونو کې ساتل کېدای شي. پېښور هایکورټ د اکتوبر په 21 د دغه قانون په اړه پریکړه کړې وه او صوبایي حکومت ته امر کړی و چې حراست خانې دې په زندانونو بدلې کړي، خو حکومت دغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړه. د کیس اورېدنه نن بیا کیږي. د خیبر پښتونخوا په 400 ضلع کې د شخصي سکولونو اتحادیه او زده کوونکو د حکومتي تعلیمي پالیسۍ خلاف مظاهره کړې. د سکولونو ځینو استادانو او زده کوونکو د مظاهرې پر مهال پرون مشال ریډیو ته وویل چې د 9 او 12 جماعتونو د بورډ امتحان په ځای په یو ځای د اخستو پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. د مظاهرې یو ګډونوال او د شخصي سکولونو اتحادیې صوبایي جنرل سیکرټري جاوید احمد مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د تعلیمي پالیسۍ نتیجې به د زده کوونکو لپاره ښې نه وي.
ایٹا چې کوم دي کې ایڈمیشن کې اوپن میرټ باندې پنجاب کې پسند کې بلوچستان کې دا 9 او دا 10 بل بل ایگزام دي. نو دین او جن هغه مشمول نمبر زیات دي، زمو مشمول نمبر کم دي. چې کله ایټا ټیسټ راشي نه بدی په بنیاد باندې زمو مشمول په ایټس کې پاتې کیږي.
خود تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار ضیا الله بنگش مشال ریډیو ته ویل چې شخصي سکولونه احتجاج د خپلو ګټو لپاره کوي او د حکومت د پالیسۍ مقصد دا دی چې په ټول هیواد کې د تعلیم معیار یو شان شي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي که وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي وي نو دوی به خپل احتجاج ټول ملک ته په غځولو باندې نه مجبور شوي. پرون په اسلام آباد کې د مسلم لیگ کاف مشرانو چودھری شجاعت حسین او چودھری پرویز الهی سره د ملاقات وروسته مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې د دوی د ګوند پلویان د هیواد په ټولو لویو لارو موجود دي او په جمهوري انداز کې خپل احتجاج کوي. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې وروسته لاغې کړي چې په اسلام آباد کې د اکتوبر په 1 پیل شوي احتجاجي ناسته د نومبر په 14 ختمه کړه او د احتجاج دویم پړاو یا پلان بی اعلان کړ. نن د لاهور هایکورټ د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف نوم له ای سی ایل یا ممنوع الخروج فهرست څخه د لری کولو مقدمه اوریدنه کوي. پرون د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف په لاهور هایکورټ کې یو درخواست جمع کړی چې عدالتونو نواز شریف ته ضمانت ورکړی دی، خو حکومت د علاج لپاره د نوموړي بهر ته تک د 10 روپو ضمانت ورکولو سره مشروط ګرځولی دی. د هایکورټ 2 بنچ پرون د مقدمې اورېدنې پر مهال له حکومته جواب غوښتی دی. مخکې شهباز شریف په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د نواز شریف بهر ته د درملنې لپاره د حکومت شرط د منلو وړ نه دی. او د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان وویل چې شهباز شریف دوه مخیزه پالیسی خپل کړی او ولسته دوکا ورکوي. خبرونه لمشال ریډیو نوره. چارواکي وایي یو 14 لک پرون د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې په اسکول کې په ډزو 2 زده کوونکي وژلي او درې نور یې ژوبل کړي. چارواکي وایي دغه پیښه پرون په سانتا کلاریټا نومي خارګوټي کې د سکول ورځ د پیلېدو لږ ساعت مخکې وشوه. دغه مشکوک زده کوونکي په زخمي حالت کې نیول شوی. د لاس انجلس یو پولیس چارواکي وویل چې په پیښه کې یو 14 جینۍ او یو 14 لک وژل شوي دي. امریکا د فرانس هغه وړاندیز غیر ذمہ وار بللې چې لمخې په جیلونو کې د زرګونو سخت دریسو قیدیانو په عراق کې عدالت ته د وړاندې کولو یې ویلي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او اروپایي اتحادیانو ترمنځ په دې اړه مخالف نظرونه مخې ته راغلل چې په شام کې له زرګونو نیول شوو سخت دریسو سره باید څه وکړل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې اروپایي او نور هغه هیوادونه چې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف جنګیږي په کار ده چې په عراق او شام کې د خپلو نیول شوو وګړو خلاف په خپل هیواد کې دننه عدالتي کاروایی وکړي سو دغه ډله په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې سیمې واپس وانخلي. نوموړي وویل ائتلافي هیوادونه باید نیول شوي زرګونه بهرني جنګیالي واپس واخلي او چې کوم ظلمونه کړي دي حساب کتاب دې ورسره وکړي. او په پیښور کې درې دیرشمې قومي لوبې دوام لري چې پکې پرون په مختلفو سیالو کې لوبغاړو برخه واخیسته. دا په تیرو لسو کالو کې لومړی ځل دی چې په پیښور کې قومي لوبې کیږي. پرون په اعتباد سپورټس کامپلیکس کې د آرچری یا د نخې ویشتو سیالۍ شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا لوبډلې دریم پوزیشن ترلاسه کړې. د خیبر پښتونخوا د نخې ویشتو د ټیم مشرې سارا خان مشال ریډیو ته وویل
خیبر پختونخوا ټیم چې تھرڈ پوزیشن باندې په ټیم ایونت کې او دا زموږ لپاره ډیره د غټه او د فخر خبره ده چې موږ ډپارټمنټ هم شاده کړو صوبې هم شاده کړې د خپل د صوبو ټرافی مو برقرار هم ساتله.
په پیښور کې قومي لوبې د نومبر پر نهمه پیل شوې چې د نومبر تر 15 مې بعد دوام لري. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او د کرن صوبې له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 155 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 199 روپۍ او په 200 روپۍ. یو یورو په 170 روپۍ 50 پیسې او په 170 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 220 روپۍ لس پیسې او په 220 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 170 روپۍ لس پیسې او په 170 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني په 1 روپۍ 99 پیسې اخیستل کیږي او په 2 روپۍ یو پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 12، بنو کې 21 او 14، ژوب کې 15 او 6 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د قبایلي ضلعو د معدنیاتو سرکاري کولو په اړه منظور شوی قانون مسترد کړی دی.
کولی دوی په پیو یس باندې هغه ټول د حکومت پراپرټي وګرځول نو د هغه په خلاف به مونږ قانوني جنگ کوو. کومونه به دا چرته مانی کومونه نه زینه مانه مدلته.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د حراستي مرکزونو په اړه معلومات د سپریم کورټ سره شریک کړي دي. په بلوچستان کې د حکومت مخالف ازادي مارچ په دویم پړاو کې مظاهره چانو یو شمیر لارې تړلې دي.
د یخ له وجې څخه موږ د ورځې خالي ده کښېښودلې. د دې معنا زموږ دا ده چې دا تحریک به جاری وي.
په چارسده کې د پرایویټ سکولونو استادانو او شاګردانو د حکومت د نوې تعلیمي پالیسۍ پر ضد احتجاج کړی.
پنجاب کې په سندھ کې په بلوچستان کې د 9 او د 10 بیل بیل ایگزام دي. د فرسٹ ایئر سیکنڈ ریزلٹ بیل ایگزام دي. د 8 د بورډ ایگزام نشته. نو دې نه وجې نه مشمول نمبر زیات دي. زمو مشمول نمبر کم دي.
د سیمه نړۍ نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلو مادنیات سرکاري ګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې هلته موجود مادنیات د قانونو شریک او ځینې یې د خلکو ذاتي هغه دي. اپوزیشن ګوندونه او فعالان د حکومت دا ګام په وسایلو قبضه ګڼي. حکومت بیا وایي له دې سره به نه یوازې په بیلابیلو سیمو کې د مادنیاتو پر سر شخړې هوارې شي بلکې سیمې ته به روزګار هم راشي. تفصیل د ظفر خان په راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د نومبر په 14 د یوې قانوني مسودې په منظورولو سره د قبایلي ضلعو ټول مادنیات سرکاري وګرځول. قبایل تیر کال په مئی کې په خیبر پختونخوا ورګډ کړل شوي دي. له باجوړه د پختونخوا اسمبلی غړی سراج خان له اوږدې مودې راهسې په قبایلو کې د مادنیاتو کاروبار کوي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل حکومت د بحث پرته مسوده منظوره کړه. هغه ویل که حکومت په دې مسوده بحث کړی وي نو دوی به ښې مشورې ورکړی وي، ځکه چې هغه په دې برخه کې ډېر معلومات لري.
بے گرینائڈ دے، بے کافر دی، کرومائڈ دے، پدے کے نیپرائڈ دے، سرپرٹین دے، گرین گارنیٹ، ریڈ گارنیٹ، پدے کے ٹرنلائٹ دے، پدے کے آئیڈوکریز دے، پدے کے کرسٹل دی، پدے کے کوارٹز دے.
پا قبائلو کی مادنیات دا قامونو او خیلونو جائیداد دے، او زنی بیا دا خلقو ذاتی هم دی. هغه مادنیات چی پا غرونو او شاملاتو کی دی، نو دا قام طول وگڑی پا شریک خرسوی او گٹه ی طول خلق پا خپلو کی تقسیموی. دا مادنیاتو سرکاری گرزاولو پا آلا مساویده چی کلی سملای تاورانده شوا، نو دا اپوزیشن غرو ورباندی سخت احتجاج وکڑه و دا حکومت پرزدی ناری وحلی. په صوبایي سملی کې د اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلام فی سیاستوال او د مادنیاتو او وسایلو د پرمختګ د سټینډینګ کمیټې غړی میا نثارګل وای د مادنیاتو په اړه حکومتي بل د قبایلو په وسایلو د قبضې مترادف دی.
حکومت پکې داسې پرسه راوستي دي چې خپل خلک پکې داسې کوچونه پکې وبلج کوي.
خود مادنیات صوبائی وزیر امجد داردوی وای په قبایلو کې پر مادنیاتو د خلکو او قانونو ترمنځ شخړې وي او د دې قانون سره بنې یوازې دغه لانجې ختم شي، بلکې خلکو ته به په خپلو غرونو او درنګونو کې روزګار هم په لاس ورشي. فعال او د قبایلو د ځوانانو تنظیم مشر ریحانزیب په قبایلو کې د وسایلو او مادنیاتو په اړه معلومات راټولوي. هغه وای په قبایلو کې تر ټولو زیات ماربل او کرومایټ دي.
ټول قبایل اضلاع کې 35 میلیون ټن کافر چکم دی موجود دی، 2 میلیون ټن چکم د زمنګ سره میگنیز موجود دی، 135 میلیون ټن چکم د زمنګ سره جپسن چکم دی، دار ماربل کانه دا موجود دی.
اپوزیشن ګوندونه او فعالان دا انتقاد هم کوي چې قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو وروستو نه یوازې حکومت هلته د پرمختګ کارونه نه کوي، بلکې برعکس وسایل ورڅخه اخلي. خو حکومت وای په قبایلو کې ځینې اصلاحات کړي او دا عمل لا دوام لري.
اوردونکو په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د دغه قانون د منځرېدو غندنه کړې ده. پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو وویل چې د قانون ډېر په توندې منظور کړل شوی او په دغه اړه د اپوزیشن مشران بحث ته نه دي پرېښودل شوی. دوی زیاته کړې چې د دې قانون پر ضد به عدالت ته ځي. تفصیل غلام غوث راکوي.
په دغه مهال په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې دا وی ګوند به دغه قانون په ضد عدالت ته ځي.
د کربون روپو مدنیات چې دلته پراته دي، نو هغه سرمایدار ټوله هغه ته مالی فائدې ورکول لپاره دی دا بل دوره په تیزای کې پاس کو. نو هغه خپل سرمایدار ټوله چې دا د قانون په ذریعه ته لارا واری چې دا ټول د آمدن لوی لوی ذریعه یا دا سوره وسایل د پښتنو په وطن کې چپراته دي چې دا دغه جولای ته وغورځي. لہذا ایمل ولی خان صاحب ہدایت کړی د خپل لیگل ټیم ته زر تر زر بر دې خلاف موږ عدالت ته ځو.
د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر شیر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا ګام د غوی بدنیتی په ګوته کوي، ځکه چې دغه قانون د اسمبلی د کاروایي په ایجنډا کې موجود نه وو او مخالف ګوندونو ته یې په دې د خبرو کولو موقع ور نه کړه.
ته دا وایي چې یو د بل ملک خلک دي او دوی هلته هغه مدنیات باندې قبضه کول غواړي، خو دا به داسې ونه شي. چیرې هم دوی دا غرمان منشي پورا پر روز او بزنس کې اسټ پروسیجر لاندې عمل نه وکړو، نو ټیک تو عددی اکثریت خود دوی شته بل خود یې اسې پاس کول شو، خو دوی بل دوس پدې کو چې دوی بدنتی دا پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی زلو قانون به هیڅ کله دا قانون ونه مني.
بالکل دوی په یو یس باندې هغه ټول د حکومت پراپرټي وګرځول، نو د هغه په خلاف به مونږ قانوني جنگ کوو. کومونه به دا چرته مانی، کومونه نه زینه مانه مدلته.
د اپوزیشن یوې بلې غړي نګت اورغزی تور پوری کړو چې د تحریک انصاف سرمایدارانو ته د مدنیاتو د ټیکو ورکولو لپاره حکومت دا قانون سازی کړی ده.
بالکل مونږ دا پکار دي چې مونږ لیجسلیشن وکړو، لیکن داسې نه چې چاته هم پتاونه لګي. منرال والا بل رالو او اگر ټول ټیکې چې ده که تاسو اوس به زما کوشچن به داخليږي آی کې به تاسو پتاو لګي چې څومره ټیکې چې دي نو هغه جهانگیر ترین ته تللی دي.
خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مدنیاتو صوبایي وزیر امجد علي د دغه قانون د منظورولو پر مهال دریس خپل کړی وو چې په قبایلی ضلعو کې د مادنیاتو په سر د قومونو د لانجو د حل کولو او په غیر قانوني توګه د مادنیاتو د راویستلو د مخه نیولو لپاره دا قانون د اسمبلی نه منظور کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
پلسنی مو بجو
تاندي هله
پایونی م بجا
تولنیزی شبکی او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 مو بجو
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د حراستي مرکزونو په اړه معلومات د سپریم کورټ سره شریک کړي دي. په سپریم کورټ کې د چیف جسټس اسف سعید کوسا په مشرۍ 15 کسیزه ډله د اکشن ان ایټ قانون په اړه د مقدمه اوریدنه کوي. دا قانون په 2011 کال کې جوړ شوی چې تر مخه امنیتي ځواکونه مشکوک کسان تر نامعلومه مودې ځان سره ساتلی شي. د قانون پوهان وایي چې دا د بشري حقوقو نه سرغړونه ده. تفصیل ظفر خان راکړي.
په سپریم کورټ کې د اکشن ان ایډ آف سیول پاورز قانون په اړه د کیس اوریدنې په مهال عدالت خیبر پختونخوا حکومت ته حکم کړی و چې په قبایلو کې د حراست خانو په اړه معلومات ورته ورکړي. قانون پو او په یاد کیس کې فریق شبیر حسین گگیانی وای خیبر پختونخوا حکومت عدالت ته د حراست خانو په اړه لیست ورکړ خو په راز کې د ساتلو خواسته ورته وکړ. د عدالت د پرونی کارروایی په اړه نوموړي بیګا مشال رډیو ته ویل
دا یینو د قانونو د بنیادی حقوقو د بشری حقوقو خلاف یو قانون دی. قانون کې هغې کړي دي چې دا انټرنل سنټر به صوبایي حکومت سره خو په حقیقت کې دا څه نشته دي چې دا انټرنل سنټر صوبایي حکومت سره دی. پته نه لګي چې دا چا په تحویل کې دي. عام ملک معزز بنچ هم دا مو چې دا د پاکستان په جوډیشل استری کې د ټولو نه امپورټنټ کیس دی ځکه چې په دې کې خو د خلکو فنډمنټل انسټیټیوشن رائټ
شبیر حسین گگیانی ویل حکومت لدی وړاندې عدالت ته ویلی وو چې د دغه حراست خانو شمیر 12 خو وروستو ورته ویل چې حراست خانی ودی. هغه ویل کړه شمیره او پدې کې د ساتل شو کسانو په اړه معلومات به عدالت د پریکړې او دغه لیست د خبرېدو وروستو وشي. په پاکستان کې د خلکو د ورکیدنې مسله له پخواره هڅه روانه ده خو پدې کې زیاتوالی وروستو له هغه راغله چې په قبایلو کې د پوځي عملیاتو په مهال مرکزی حکومت په 2011 کې د اکشن ان ایډ آف سیول پاورز قانون جوړ کړ. پدې کې امنیتي ادارو ته واک ورکړل شوی چې تر نامعلومې مودې مشکوک کسان له ځان سره وساتي. قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو وروستو د تحریک انصاف حکومت په دې اړه له اسمبلی 2 بلونه منظور کړي وو او بیا سکال په اگست کې د صوبې گورنر د یو فرمان له مخې دغه قانون بیا نافذ کړ. د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د اوریدنې په محل پرون سپریم کورټ ته خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې په دغه حراست خانو کې هغه ترهګر ساتل کیږي چې د ډیرو خلکو ژوند ته ترې خطر دی. قانون پوه شهاب خټک وای د حکومت دا دریز کمزورې دی او هغه ځکه چې د شک پر اساس نیول شوی زرګونه کسان د څو کلونو تر بند تیرول وروسته خلاص شوی دی او د دوی پشان نور ډیر بیګونه خلک به هم په دغه حراست خانو کې موجود وي.
خو په تیر یو نیم کال کې کم از کم 2-3 زره کسان په هغه کې را خوشې کړی شوی دي. دا خلک دي چې دا تیر تو کار نه شپږو کار ده ریاستي سنټرو کې په حراست کې وو او هغه چې را پرېښلی شول نو هغې ته همدا وویلی شول چې یاره موږ تاسو غلطۍ سره نیولي وو. که د دې قوانینو بې دریغه استعمال وشو په مستقبل کې نو بیا خو به پښتنو په هر کور کې به د یو کس دغسې د شک دغه په بنیاد نیسي د غلطۍ په بنیاد او دا غلطۍ به جاری وي. نو موږ بهرحال داسې ګڼو دا غیر انساني غیر آئینی قانون ده او ریاست ته ندي پکار چې د دې د قائم ساتلو کوشش وکړي.
پېښور های کورټ د اکتوبر په 18 خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی وو چې د صوبې ټولو حراست خانو ته د زندان درجه ورکړي او په هغه کې بندي کسانو نمونه دي په 2 ورځو کې عدالت ته وړاندې کړي. خو حکومت د عدالت دغه امر په سپریم کورټ کې چیلنج کړ چې ټاکل شوی نن یې بیا اوریدنه وشي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت مخالف ازادي مارچ په پلان بی عمل پیل کړی او مظاهره چانو په لورلای کې د کوټې ډېر غازی خان ترمنځ لوی سړک د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. د دې په نتیجه کې په سلګونه ګاډي د سړک دواړو غاړو ته درېدلې دي. اپوزیشن وایي تحریک الاباد دوام ورکوي بلخوا د بلوچستان حکومت د لارو تړل غندلې دي. نور حال ایوب ترین راکړي.
د ازب اختلاف د پلان بی په اړه تیر مازګر په کوټه کې د ازب اختلاف د جمعتو یو غونډه وسوه. د غونډې د پریکړو په اړه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا الواسی اول چې دوی به د حکومت په ضد پر پلان بی عمل د جمعې د ورځې څخه پیل کړي. په دې ترس کې د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي سرمنشي او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د دوی د احتجاج مخه د نړۍ پام په هیواد کې په کال 2018 کې سوي د درغلۍ څخه ډکو انتخاباتو ته راړول دي.
موږ د خپل صوبې د صورتحال د موسم په حواله باندې پریکړې او پاگ کم دا خبر را وستلا چی موج لسهار ترماشاما لاری بندولای سو پشپا جموج تمپریچر منپی تزی مسافرو تا هم ترانسپورترو تا هم او جموج خپلو کارکنانو تا هم دا یخ لوج زخا موج دورج خالی دا کششو دلی دا دی مانا جموج دادا چی دا تیریک با جاریوی.
بلخواد دا بلوستان دا کنانی چارو وزیر میرزیا لانگو دا ازب اختلاف للوری پا صوبه کی دا سڑکانو دا بندول هڅه غندلې ده او ویلې دي چې د دې عمل څخه عام ولستر زیات اغیز لاندې راځي. د نوموړي له لوري په جاري سوي یو بیان کې دا هم ویل سوي دي چې د ازب اختلاف د عمل په صوبه کې د امنیت دورانولو په ذات یو سازش دی کوم چې په دوی د ناکامۍ سره مخ کړي.
لکه څنګه چې موږ د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت مخالف ازادي مارچ دویم پړاو اعلان کړی د دې په نتیجه کې د جمعیت العلماء اسلام او ملګرو ګوندونو فعالانو ځای په ځای سړکونه تړلې دي او د وزیر اعظم نه استعفا غوښتنه کوي. دا چې د جمعیت العلماء اسلام د احتجاج دویم پړاو څه معنی لري او آیا دا به څه نتیجې ورکړي او کنه په دغه موضوع د ګل ایاز راپور ورو.
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد احتجاج دویم پړاو اعلان کړی او ویلي دي چې د احتجاج دویم پړاو به پورم نه وي. په دې کې د هیواد په مختلفو ضلعو کې لوی لارې تړل دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او سیاستوال افراسیاب خټک مشال اړ ته وویل ټول جمهوري قوتونه په دې خبره متفق دي چې په هیواد کې د فوج څارنې بغیر انتخابات پکار دي. د مولانا فضل الرحمن د پلان بی یعنی د احتجاج دویم پړاو په اړه افراسیاب خټک ویل
دین پس خو دا خبره تصادم طرف ته بزی ځکه چې اوس په حکومت د ایمنس کې یو بل خلاف بیانونه ورکړل شوی دي خو یو بل باندې غرض نه کړ شوی. خدای دې کله لارې ته خبر شروع شي نو بیا به تصادم ته خبر ازي او نو بیا سره ویل شي څه شکل واخلي او دا هغه یعنی تنش ټینشن دا یعنی مهاجرۍ مخالفت دا به زیاتېږي. نو تجربه کا سره دې نو چرواتل څه په نظر کې وي. البته دا سره نشي ویل چې نتیجه به څنګه راوځي او یقینا چې څه یو بطری به درسره وي او بل طرف ته حکومت ته
جمعیت العلماء اسلام فی د اکتوبر په 18 ملا کراچۍ نه د ازادۍ په نامه لاریون پیل کړی وو چې د اکتوبر په 18 اسلام آباد ته ورسید. په اسلام آباد کې خبريال او د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید مشال اړ ته ویل مولانا فضل الرحمن خپل پلان مطابق فیصله کوي خو چاته یې نخکار کوي.
دا څه اوس پور ښکاری چې اوس پور دې دام ویلې چې نور سیاسي ګوندونه ورسره شاملېږي نو خپخه نه کیږي نو د اواز هم کولې شي. زما په خیال دلته خلکو باندې ډېر ټکه هم کولې چې دونه کسان نه دي راوستي دي خو 15 لک او 10 لک کسان ویل خو دونه کسان او هغه زما په خیال پلان نو پلان بی چې دی اوس ورته وای لګیا دی. زما په خیال دی اوس مولانا چې دی اوس ولې حکومت هم ورته څه قیام یا بنا چول دوه درې ورځو نه مذاکرات هم بند دي اوس په حکومت باندې بیا فشار راوستو د پاره دا سټریټیجی چینج کړی دی.
خبريال هارون رشید زیاته کړه چې د دې مخکې هم احتجاجي ناشته شوې دي او ځینې مذهبي ګوندونو لدې ګټه پورته کړي خو جمعیت العلماء اسلام خپل احتجاج ته زیات سیاسي رنګ ورکړی دی. هم په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او خبريال حسن خان مشال ویل مولانا فضل الرحمن د واپسۍ آزادۍ لار لټوله، ځکه یې دا پلان اعلان کړو.
سوره جرات موږ ګورو نو صرف د دې هغه دغه پاتې زیاتره هغه دي جو تر ځکار وي کوم چې هغه جلو کپو هغه کوم چې سکیورټي والو زیاتره هغه نور به چې کوم دی هغه مر خلک نو چې کوم ورک نوټیسینګ وو، نو زه به مې چیرې لکه مولانا صاحب چې بس راشه اوس موږ خپل اهداف حاصل کړل، موږ اسلام آباد ته رالولو، پی ټی آی ته موږ شو کړل چې زموږ سره خلک شته، او اېنی ټایم چې کوم دی موږ د دې نه زیات خلک راستی شو اوس دا د دې دا وګڼه چیرې لکه بس دا یو هغه واپسي ما ته وکړي چې دا واپسي ده.
حسن خان زیاته کړه په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن احتجاج ګټور نو. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د نومبر په 14مه په ټویټر باندې لیکلي چې د مولانا پلان بی سیاسي بدهواسي پلان دی او د هیواد غیر مستحکم کولو ټولې منسوبې ناکام شوې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2110 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز.
د خیبر پختونخوا په چارسده کې د پرایویټ یا شخصي سکولونو د اتحادیې د سوري لاندې د حکومت د نوې تعلیمي پالیسۍ پر ضد احتجاجي مظاهره شوې. د حکومت د نوې پالیسۍ تر مخه پریکړه شوې چې د نهم او لسم او دغه شان یولسم او دولسم جماعت امتحانونه به په یو ځل اخستل کیږي، خو د پرایویټ سکولونو استادان وایي چې د سرباز زده کوونکي د نورو صوبو د زده کوونکو پرتله لږ نمبر اخلي. شبیر احمد جان نور معلومات راکوي.
دا نارې د دغه مظاهر چانو دی. په دې موقع طاهر امین چې د شخصي یا پرایویټ سکولونو د اتحادیې پین نومې تنظیم غړی او استاد هم دی، مشال لیړو ته وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د نهم لسم او بیا د یولسم دولسم جماعت د بورډ امتحانونه په یو ځای او په یو کال د اخیستلو پریکړه په داسې وخت کې وکړه چې د پاکستان نورو صوبو او په نړۍ کې هم دا وخت سمیسټر یا د جدا جدا امتحانونو اخیستلو جدید نظام دی.
یو خودي د نهم لسم یولسم دولسم د پاره دی کمپوزیټ امتحان ورکو. کمپوزیټ امتحان مطلب دا دی چې په نهم کې به دې امتحان نه ورکي او دوه کاله پس د لسم په اخره کې به دې په دوو کال امتحان په ځای ورکي. دغه سي د یولسم او د دولسم نه پاره ده. اوس ټول دنیا جي سمیسټر طرف ته روانه ده او ټول ارس شارټ شارټ اسسمنټس کیږي لګ لګ ټایم پس چې اسانې وړوتم زر کور کیږي.
جاوید احمد چې هم دغه اتحادیې صوبایي جنرال سیکرټری او د یو شخصي سکول مشر او استاد هم دی، وای چې د دې پریکړې اغیز به د پښتونخوا د زده کوونکو په نتیجو وي او هغه داسې چې کله دوی په میډیکل انجینیرنګ یا نورو پېښور کالجونو او پوهنتونونو کې داخلي اخلي د نورو صوبو د زده کوونکو نه به دوی ورستو پاتې وي.
دا ایټا چې کوم دي کې اډمیشن کیږي اوپن میرټ باندې، پنجاب کې، په سند کې، په بلوچستان کې دا 9 او دا 10 بیل بیل ایگزام دي، دا فرست ایئر سیکنډ ریزلټ بیل ایگزام دي، دا د بورډ ایگزام نشته. نو دې نه وجه نه هغه مشمول نمبر زیات دي، زمو مشمول نمبر کم دي. پښتانه الری چې کوم دي د شرګي د وجه نه، د مختلفو دشمن پالیسو د وجه نه مشمول زمو غړي په تذلل باندې شکار دي.
بلخو دا خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د تعلیم خصوصي مشیر ضیا الله بنگش سره چې کله په دې حق لا تماسونه ول، نو هغه مشال لیړو ته ویل چې دغه احتجاج کوونکي یو څو شخصي سکولونه دي چې خپل مفادات یې دي او دا د ټول ملک لپاره د یکسان نظام تعلیم په لور یو ګام دی.
دغه اتم بور ورځ کومه فیصله نه ده صرف صوبایي حکومت خیبر پښتونخوا نه کړی، بلکې دا مرکزی سطح باندې د شفقت محمود صاحب په سربراهي کې څلورو صوبو کشمیر، ګلګل، بلوچستان نه کړه. خو پرایویټ سکولونه لري خپل ځان لپاره بوري سره په دې کمیټه کې د دین نمائندګان نه مرکزی سطح باندې او د وفاق المدارس ولا خلق نه سو نو دا یو شی درغلی دی. مدارس خیر تیرا پس مو حکومت نن دا ډیسیژن وکړو او امپلیمنت شو.
بلخو دغه احتجاج کوونکي د پرایویټ سکولونو مالکان او استادان وایي چې تعلیم په میدان کې کوم نوې څېړنې شوې دي، نو د هغې تر مخه سمیسټر سیستم یا نظام له دې وخت زده کوونکو لپاره د زده کړو په لحاظ هم او د نتیجو په لحاظ هم غوره دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوردن کو مشال ریڈیو تغوگی په پختونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د ملیحا مرزا دنا د دې وخت مهم خبرونه
خبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو ویلي د اسمبلی لخوا د هغه قانون د منظورېدو خلاف په عدالت ورزي چې له مخې د قبایلي ضلعو مدنیت د حکومت ملکیت ګرځول شوی. پرون په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د اپوزیشن غړو ویل دغه قانون په تادي سره منظور شوی او مخالفو ګوندونو ته ورباندې د خبرو موقع نه ده ورکړی. خو د مدنیاتو صوبایي وزیر ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د مدنیاتو په سر د قومونو ترمنځ د لانجو د هوارولو او په غیر قانوني توګه د مدنیاتو د ویستلو د مخنیوي لپاره دا قانون منظور شوی. پښتونخوا حکومت پرون په سپریم کورټ کې د بندیانو د هغه فهرست ورکړ چې په قبایلي ضلعو کې د حراست خانو په اړه معلومات پکې موجود دي. عدالت نه هی پوره صوبایي حکومت ته دغه لیست وړاندې کولو حکم کړو. د اوریدنې پر مهال په عدالت کې موجود د کیس یو فریق بیګا مشال ریډیو تویل حکومت عدالت ته دغه فهرست فلحال د نه خپرولو خواست وکړ. په چارسده کې د شخصي سکولونو اتحادیې او زده کوونکو د حکومتي تعلیمي پالیسۍ خلاف مظاهره کړې. د سکولونو ځینو استادانو او زده کوونکو د مظاهره پر مهال پرون مشال ریډیو تویل چې د نهم لسم او یولسم دولسم جمعتونو د بورډ امتحان په یو ځای د اخیستلو پرېکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان وایي که وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړې وي نو دوی په خپل احتجاج ټول ملک ته په غځولو باندې نه مجبور شوي. پرون په اسلام آباد کې د مسلم لیگ کاف مشرانو سره د ملاقات وروسته مولانا فضل الرحمان خبریالانو ته وویل چې د دوی د ګوند پلویان د هیواد په ټولو لویو لارو موجود دي او په جمهوري انداز کې خپل احتجاج کوي. نن د لاهور هایکورټ د مسلم لیگ نون رابر نواز شریف نوم له ایسیل یا نو الخروج فهرست څخه د لری کولو مقدمه اوریدنه کوي. چارواکي وایي یو 14 کلن هلک پرون د امریکا په کالیفورنیا کې په یو سکول کې په ډزو دوه زده کوونکي وژلي او درې نور یې ژوبل کړي. دغه پیښه پرون په سانتا کلارا ټنومي ښارګوټي کې د سکول تر پیلېدو لږ سات مخکې وشوه.
مهم خبرونه مو اوریدونکو سرود اسلام آباد ته چرته زموږ همکار سراج ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپلې دریې د مولانا فضل الرحمن په آزادۍ مارچ لیکلی او وایي په موجوده وخت کې به د جمعیت العلماء اسلام فی دغه دیارلس ورځنۍ درنه یا احتجاج تر ټولو زیات بې ګټې سیاسي تمرین یا مشق ګڼل کیږي. ادارې وایي دا ځکه چې د احتجاج له پیله په دې کې سر سیاسي ستراتیژي په نظر نه راتله او مولانا فضل الرحمن د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بټو زرداری او د نور اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د درنې نه کولو خبرې د اهمیت ور نه کړو او بل پلو حکومت هم د یریدو بلبلو مولانا فضل الرحمن پلان بی هم اعلان کړي او د درنی ختمولو په وخت یې خپل کارکونانو ته ویلي چې خواره شي او په خپل سیمو کې غټي لارې بندې کړي. خو ښکاري داسې چې د مولانا دا ګام به هم له ناکامۍ سره مخ شي ځکه چې له دې عمله به د ولس په مشکلاتو کې نور هم زیاتوالی راشي. اداري اخري کوي په داسې حال کې جمعیت العلماء اسلام فعلا په کار دي چې له حکومت سره مذاکرات جاری وساتي او دارنګ باید چې حکومت هم د سیاسي ګوندونو سره بامانی مذاکرات جاری وساتي ځکه چې دارنګ جاجونه د ملک اقتصاد ته ډیر نقصان رسوي. جنگ رسپنه خپلې دریه کې وایي پاکستان د تاریخ په داسې پړاو ولاړ دی چې هر ننګونې د حل توجه غواړي. یو خو اقتصادي بحران، ګرانۍ او بیروزګاری ولس پریشان کړي نو بل پلو د هندوستان سره د کشمیر مسلې او د فاینانشل اکشن ټاسک فورس مسلې دا هیواد له ننګونو سره مخامخ کړي. اداري وایي په عین حال کې د مولانا فضل الرحمن احتجاجونه هم روان دي او دارنګ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره بهر ملک ته د تګ مشروط اجازه ورکولو معاملې نور بحثونه هم پیل کړي. اداري وایي په داسې حال کې زیرک او پوه سیاستوال چودھری شجاع حسین وزیر اعظم عمران خان ته مشوره ورکړي چې د نواز شریف بهر ملک ته د تګ ډیره ښه فیصله ده او دې لړکی د دې د خرابونکو خلکو مشورې دي نه مني او باید چې دې لړکی د ډیل یا جوړجاړي له تاثر حکومت ځان بچ کړي. اداري اخري کې وایي ملک ته ورپېښې ننګونې غوښتنه کوي چې حکومت او نور سیاسي ګوندونه د سختو رویو نه ډډه وکړي او خو به دا وي چې حکومت د دې پیل وکړي او ټول سیاسي ګوندونه له ځان سره ملګري کړي او د ملک د ګټې لپاره په ګډه سرکار وکړي.
مطبوعات
په نړیوالو مطبوعاتو کې ګارډن ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې د کار روزګار لپاره د نارینهو د تګ له امله زنانه یا ښځې له خرابو حالاتو سره مخ کیږي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په عراق کې د حکومت خلاف مظاهرو په اړه لیکي چې دغه هیواد وار لمحه جګړې او تشدد ځپلې دي او مظاهره کوونکي د ښه روزګار او اداري فساد پر ضد لارو کوڅو ته راوتي دي. ملیحه میرزاده د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان ګڼ شمېر سړي د کار روزګار او پر امنه ژوند په تکل له هېواده بهر تللي دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، په کورونو کې د نارینهو غیر موجودګۍ له وجې د ښځو ژوند ورځ تر بله په خرابېدو دی. ورځپاڼه د یوې تازه نظر پوښتنې په حواله لیکي چې له مخې 40% افغانان له هېواده بهر تلل غواړي چې یو لوی ریکارډ دی. بیا په ښځو کې دا شرح شاوخوا 50% ده. ورځپاڼه لیکي دا شمېر څرګندوي چې افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې د ښځو د ژوند شرایط پکې ډېر سخت دي. ورځپاڼه لیکي له هېواده تګ تقریبا یو ناممکن کار ثابتېدی شي په تېره د ښځو لپاره. ورځپاڼه لیکي د لږ تعلیم له امله 80% ښځې روزګار نه لري، بیا 90% ښځې یوازې پرایمري تعلیم لري، نو ځکه کار پیدا کول ورته ډېر ګران وي. ګارډین ورځپاڼه لیکي هغه څوک چې د بهر تللو کوشش کوي اکثر پکې دې ته غاړه ایښې وي چې شاته ترې هر څه پاتې شي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په عراق کې د اکتوبر د لومړۍ نیټې راهیسې په پیل شوو مظاهرو کې تر اوسه لږ تر لږه 319 عراقیان وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي د حکومت خلاف په دغو مظاهرو کې تقریبا 15,000 کسان ژوبل شوي هم دي. په سلګونو کسان پکې نیول شوي او یو شمېر پکې جبري تښتول شوي دي. ورځپاڼه لیکي عراق د کلونو جګړې او تشدد وار له مخه ځپلې دي. ورځپاڼه لیکي په کال 2003 کې په عراق کې د صدام حسین حکومت ضد د امریکا د حملې او نورو یاغیتوبونو پر مهال دغه هیواد ته ډېر ځاني او مالي تاوانونه وختي دي او ولس یې ډېرې سختۍ تېرې کړي دي. ورځپاڼه لیکي په عراق کې تشدد سیوا شوي دي او مثال یې دغه تازه مظاهرې دي. ورځپاڼه لیکي مظاهرچیان د بغداد په تحریر چوک کې دننه او شاوخوا سیمو کې راټول دي. دوی د نورو نوکریانو، ښو سهولتونو او د رشوت خاتمې غوښتنه کوي. ورځپاڼه د عراق نوې نسل زیرک او بهادر بولي او وایي چې د سیاسي شتمنې طبقې او فرقهییزو ډلو د لرې کولو مطالبه کوي او له پشاکېدو نه انکار کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اروپایي ډیپلوماټانو ویلي چې د چین سینکیانګ صوبې ته د غربي سفیرانو د یو پلاوي د تک پر پلان کار کوي. ځینې ډیپلوماټان بیا ډېر هیلمن نه دي چې ګواکې دا سفر به ممکن شي. په دغه اړه د رویټرز خبري ایجنس د یو راپور مهم ټکی د هارون باچان اورو.
رویټرز ایجنس د ډیپلوماټانو په حواله وایي اروپایي ټولنه د چین سینکیانګ ایالت ته د سفیرانو د یو پلاوي د ممکنه سفر پر پلان کار کوي. پر چین له دې عمله نیوکه کیږي چې په یاد ایالت کې له یو غور مسلمانانو سره توپیری چلند کوي او غوی ځوروي. خو ډیپلوماټانو زیاته کړې سینکیانګ ته د سفیرانو تګ به تر هغې چې ځینې شرایط ورته برابر شوي نه وي ممکن نشي. چین 13 مارچ میاشت د اروپایي هیوادونو سفیرانو ته سینکیانګ ته د سفر بلنه ورکړې وه، خو اروپایي ټولنې په دې ویلو سره رد کړه چې د دورې لپاره اول باید تیاری وشي. ډیپلوماټانو هغه وخت ویلي وو د سفر لپاره د چین دا شرطونه د منلو نه دي چې د اروپایي هیوادونو سفیران به د سینکیانګ ایالت لپاره د کمیونیست پارټۍ له مشر چین کوانګو سره جلا لیدنه او هم به د بشري حقوقو پر موضوع خبرې نه کوي. خو له لیکنې سره سم د چین سینکیانګ ته د اروپایي هیوادونو د سفیرانو د ممکنه سفر په اړه په وروستیو کې خبرې بیرته پیل شوې. د چین د بهرنیو چارو وزارت رویټرز ایجنس ته په لیګلی او بیان کې ویلي د دې هیواد حکومت سینکیانګ ته د اروپایي ټولنې د سفیرانو چې له تعصب پاک نظر ولري د سفر هرکلی کوي. خو ځینو ډیپلوماټانو بیا ایجنس ته د نمونو نه ښودو په شرط ویلي چې سینکیانګ ته د دوی د سفر امکان ډیر محدود دی. د دوی په خبره دا ځکه چې چین به دوی ته فرصت برابر نه کړي چې هغه څه وویني او یا هم خبرې ورباندې وکړي چې په اړه دوی اندېښنې لري. په لیکنه کې له ملګرو ملتونو سره د کار کوونکو کسانو او نورو فعالانو په حواله ویل شوي چې چین لږ تر لږه 1 میلیون یو غوریان چې د مسلمان اقلیتي ډلو غړي هم پکې شامل دي په سینکیانګ کې په کیمپونو کې بند کړي دي. د نړۍ لسګونو هیوادونو چې امریکا یې په سر کې ده د سینکیانګ د کیمپونو خبره غندلې او دا یې د خلکو د ځورونې د یو خطرناک کمپین په توګه یاده کړې. په لیکنه کې د دې اعتراضونو په ځواب کې د چین دریځ هم راغستل شوی چې وایي په کمپونو کې یو غوریانو ته کسبي زده کړې ورکوي چې هدف یې سینکیانګ له اسلامي سخدریزو او بلتون پالو پاکول دي.
هم پر دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د چین په سینکیانګ کې د یوغور مسلمانانو دفاع کوونکي ډلې ویلي دي چې د نږدې 1500 کیمپونو او جیلونو په اړه معلومات راټول کړي، چېرته چې د چین حکومت د یوغور نسل خلک بندي کړي دي. دا ډله تور پورې کوي چې کیدی شي په دې کیمپونو کې له 1 میلیون ډېر کسان ساتل شوي وي. په دغه اړه د ایپی خبري ایجانس د راپور مهم ټکی و.
په واشنگتن کې د مشرقي ترکستان د قومي بیدارۍ په نوم یوې ډلې چې له چینه د سینکیانګ خپلواکي غواړي ویلي د داسې 132 مشکوکو بندیخانو په اړه معلومات موندلي، چرته چې د یوغور نسل سره تړاو لرونکي کسان ساتل شوي دي او هغوی په مبینه توګه د خپل کلتور پرېښودو ته مجبوره کولی شي. ډلې ویلي د ګوګل ارت په وسیله 209 مشکوک زندانونه او سلور او یا مشکوک بیګار کیمپونه په نخه کړي. دې ډلې زیاته کړې وړاندې د دې زندانونو په اړه څه معلومات نه وو، نو موږ ویلي شو چې دغلته د بندي کسانو شمېره به نوره هم ډېره وي. د حقونو دفاع کوونکي اټکل کوي چې چین د یغور او نورو ترک نژاده نسلونو سره تړاو لرونکي له 1 میلیونه ډېر غړي بندي کړي دي. د آسیا لپاره د پینټاګان چارواکي رینډال شریور روان کال د مې په میاشت کې ویلي وو دا ښکاري چې د بندي کسانو شمېره 3 میلیونه ته نږدې ده. فعالان او عیني شاهدین وایي چې چین په زور یغوریان په اکثریتي هان نسل کې ورګډول غواړي او له دغې سره سره په مسلمانانو فشار اچوي چې خپل مذهبي اقدار پرېږدي. چین وړومبی د کیمپونو او بندیخانو په اړه راپورونه رد کړي وو، اوس وایي چې دغلته خلکو ته تربیه ورکوي او مسلمانان د سخت دریځ نه جغوري. امریکا د یغوریانو سره د چین سلوک د نازی جرمني په کیمپونو کې شوي سلوک ته ورته بللې، خو په پیاوړي چین د مغربي هیوادونو نه بهر نیوکې نه کیږي. چین تیره میاشت د روسیې، پاکستان او مصر په مرسته له ملګرو ملتونو د یو بیان په ترلاسه کولو کې بریالی شو، اگر چې په درې وړو هیوادونو د بشري حقونو د خراب حالت لپاره خپل هم نیوکی کیږي. خو دوی په خپل بیان کې د بشري حقونو په میدان کې د بیجینګ د لاسته راوړنو صفتونه کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
نو انګلیزی ایډام رسپانډ لیکلي دي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره باید اسلام آباد او کابل په شریکه هڅه وکړي او په دې لړ کې له یو بل سره مرسته وکړي. د رسپانډ په خبره په دې ورستو کې کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر تلل یو ښه ګام دی. فرخند اسد د لیکنې مهم ټکی وړاندې کوي.
د پاکستان ډان رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي د یو هیواد د خپل گاونډي هیواد سره په یو شمېر مسلو اختلافات او د تعلقاتو په خصاتلو کې د چیلنجونو سره هم مخامخېږي، خو خبره ده چې خپل منځي مسلې د خبرو لارې هوارې کړل شي. د رسپانه په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د نومبر پر 11 کابل ته لاړل او هلته یې د افغان چارواکو سره ولیدل چې دا یو ښه ګام دی. د افغانستان یو حکومتي سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې دواړو پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د افغان سفیر د رابللو په پېښور کې د افغان بینک د ځمکې په شخړه دواړو خواو ته د ډزو په تبادله او ځینو نورو مسلو خبرې کړې دي. د ورځپاڼې په خبره د دواړو چارواکو کابل ته تلل لا خبره هم څرګندوي چې اسلام آباد غواړي د کابل سره خپل تعلقات ښه کړي او د دغې په لړ کې د کابل د موقف ځان خبر کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشل د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI لخوا حاضر کړل شوی او ناسمه رویه ورسره شوې ده. په اعلامیه کې افغان حکومت د پاکستان په دې کار سخت اعتراض کړی وو او ویلي وو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا د مشل بلل او له هغه سره ناوړه چلند د سفارتي اصولو خلاف عمل دی. په اسلام آباد کې د افغان سفیر له هغه وروسته ISI ورغوښته وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې په کابل کې د هغوی سفارتکار ځورول شوی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره د ناوړه چلند ادعا رد کړې ده. ډان ورځپاڼه لیکي دا وخت چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي چې پکې طالبان، امریکا، افغان حکومت او اسلام آباد مهم رول لري، نو باید چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په خاطر د کابل او اسلام آباد موقف یو وي او د دغې لپاره باید د دواړو هیوادونو حکومتونه له یو بل سره په خپل منځي مسلو خبرې وکړي او د خبرو له لارې د مسلو حل ولټوي.
او اوس راځو یو بلې لیکنې ته. ډان ورځپاڼې د سیاسي ګوندونو په فیصلو کې جمهوري اقدارو د خپلولو په اهمیت یو مقاله خپره کړې ده. ملیحه میرزاده د دغې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د جمعیت العلماء اسلام فی د درنې په لړ کې د مسلم لیگ نون په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته شوې دي. ورځپاڼه لیکي پوښتنې کېږي چې آیا په مسلم لیگ نون کې دننه څه اختلافات دي او که څنګه، او یا په ګوند کې دننه داسې څه کسان شته چې اصل هدف ته رښتونی نه دي. ورځپاڼه لیکي دغه ګوند ښایي په خپل هدف حاصلولو کې کامیاب شوی و که پکې دننه ځینې کسان د دوه مخیزه پالیسو پر ځای د مشرتابه په دریز کلک ولاړ وي. ورځپاڼه لیکي په مسلم لیگ نون هغه وخت نیوکې پیل شوې چې کله مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد لاریون او دھرنا اعلان کړه. ورځپاڼه لیکي په پارټۍ کې دننه د اختلافاتو رپورټونه مخې ته راغلل. دغه ګوند په لومړي ځل د اختلافاتو راپورونه رد نه کړل او ویل یې چې حتمي فیصله به رهبر نواز شریف کوي او نوموړي دغه فیصله وهم کړه. ورځپاڼه لیکي هغه څه چې وروسته وشول تر اوسه واضح نه دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم ګوند په احتجاجي ناسته کې د ګډون اعلان وکړ، خو په کومه طریقه چې د نواز شریف لخوا فیصله وشوه دا څرګندوي چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په کوم ډول خپلې پریکړې کوي. ورځپاڼه لیکي یوازې د غړو نظرونه شریک کړل شي، خو اخیری فیصله هم د ګوند مشر کوي. ډان ورځپاڼه لیکي داسې څه لاره نه وي چې څرګنده شي چې په فیصله ټول رضا دي او د هغوی خوښه هم پکې شریکه ده او که څنګه. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې دا ضروري سوال دی چې آیا له اخیری فیصلې سره ټول راضي او کنه، او آیا دا سمه فیصله ده او که څنګه. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف او د مریم نواز د بیانیې ملاتړو پر شهباز شریف تنقید کولو چې د رپورټونو له مخې له دھرنې نه د لرې اوسېدو په حق کې دی. ورځپاڼه په پاکستان کې د ګوندونو دننه د غیر جمهوري طور طریقو خپلولو یوه غټه ستونزه بولي. ورځپاڼه لیکي پکار ده چې د ګوندونو دننه د پریکړو جاج د صحیح او غلط پر اساس وشي. ورځپاڼه لیکي دا ډېره مهمه ده چې دغه فیصلې په جمهوري ډول وشي، ځکه چې که په دغو فیصلو کې د ټولو رایې نه وي شاملې نو هیواد او سیاسي ګوندونو ته نقصان رسوي.
دا مشال ریډیو ده.
حکومت د مومندو په یک غونډه او غلنۍ کې د سبزیانو منډې پرانستې دي. حکومتي چارواکي دا کوي چې دغه ته سبزیان او میوې په ارزانه بیه خرڅوي. د سیمې خلکو یې هرکلی کړی دی، خو وایي دغه منډیو ته کروندګر خپل پیداوار نه راوړي، بلکې د زراعت د څانګې ملازمین پکې میوې او سبزیان خرڅوي. شانواز ترکزی نور معلومات راکوي.
په مومندو کې د حکومت په اعلان د زراعت محکمې د سبزی منډۍ یا ویجیټیبل مارکیټ جوړ کړی او د سیمې کروندګر راځي او خپلې سبزیانې پکې خرڅوي. دغه مارکیټ کې د عامو دوکانونو نه سبزیانې لس نه تر 15 روپو پورې ارزانه هم ملاویږي. یو سپینګری متول خان چې د یکغون اوسیدونکو دی وای
غریب خلک چې کوم دی کې 10 روپۍ زمونږ واره وا عقل سړی نه لو پیسې نقدي ورکار نه چانه نو خو بازار کې پیسې سل دي او ګوپیان په 40 کې بچو دی او الګوان هم 40 دلته د ګوپیان نه لکه 10 روپۍ او الګوان
دا مارکیټ ته زراعت د محکمې لخوا روان دی، خو کروندګر ورته ډېر کم راځي. ولې زیاتره هم د محکمې ملازمین په خپله ناست وي او لکه د کروندګرو او یا دوکاندارانو سبزیانې خرڅوي. د یو ملازم یا نوکر چې نوم یې نه ښودو وی ویل دوی په خپلو روپو سبزیانې راوړي او خرڅوي، او دا ځکه چې له بره نه ورته د مارکیټ جوړولو امر شوی. او همدغه خبره د سیمې نه منتخب د صوبای اسمبلی غړي نثار مومن هم وکړه
چې دا دلته سدي نو دا بد سو ورځې درې څلور ورځې به وي چارواکو له پکارې چې مارکیټ ته وځي بهر داسې جون ارزان کړي. خپل ملازم نه تنخواه باندې چې ته راوړو سبزي دلته کېده او هغه هم په دې جنه بوسا پورې چې هم نیو چې تکلیف کوچه تکړي نو هغه به دوی خیره کې ماښام په خپلو کورونو ته وړي دغه تنخواه نه راوړي.
یو کروندګر سمنجان هم څو ورځې ساګ راوړو او اوس ناراضي، او دا ځکه چې دې زیات خوشبین نو چې ګنې دا منډی و چلےږي. البته د غختل چې دا منډی بند هم نشي.
مارکیټ خو بمنګ د آبادیدو کوشش کو چې مونږ دا منګ مخکې کو نورم خوشی زمنګ د داسه ځکه چې مونږ زمیدار دي ترازو نو زمنګ د داسه بخکېږي.
او وارث خان چې د زراعت د محکمې فیلډ افسر دی دغه خبره رد کړه چې ګنې د زراعت محکمې والا په خپل روبو سبزیان راوړي او دلته لکه د دکاندارانو خرڅوي. خو دی وای چې مشکلات ضرور شته دي
چونکه تاسو که ګورئ نو دا کمی سبزیانی چې دي دا ټولې سبزیانی زمونږ د خپل د قبایلو د سیمې خاص کر د یکا غوند پندلې غندا او داسې دغه خلکو دی او داسې زونه لګ لګ زکه دي چې د فارمر یعنی د زمیدارو چې څومره پروډکشن کیږي لګ لګي هغه لګ لګ راوړي او دی وجنه خرڅيږي.
د حکومت په اعلان دغه شن منډي د یکون علاوه په غلنۍ کې هم جوړه شو او د غلنۍ منډي د څو ورځو چلي دورستو بند کړې شوی. شانواز ترغزی ماشال ریډیو یا کاغون.
په پیښور کې د نومبر په نهمه پیل شوې درې دیرشمې قامي لوبې دوام لري. پرون په دغه لړ کې د ارچری یا نښې ویشتلو قامي سیالۍ وشوې چې د خیبر پښتونخوا لوبډلې پکې په قامي کچه درېیم ځای ګټلې دی. د صوبۍ لوبغاړي وایي که اسانتیاوې ورته ورکړل شي نو په نړیواله کچه هم په سیالیو کې برخه اخیستلی شي. نور حال فرحات شینواری راکوي.
په حیدرآباد سپورتس کمپلیکس کې د آرچری یا د نخی وشتو سیالۍ سرته رسیدلې دي چې د خیبر پختونخوا ټیم پکې دریم پوزیشن ترلاسه کړی. په دې لوبو میدان کې موجود د خیبر پختونخوا ټیم کپتان وکاس خان مشال ریډیو ته وویل
دې کې ټوټل جی 11 ټیمز شامل وو. سره د سلورونه صوبې گلګت بلتستان اسلام آباد پولیس ډپارټمنټ واپډا آرمی چونکې دې کې آرمی او واپډا ته وسایل اغه دی چې هغه مونږ ته نشته دی. د دې په وجه چې کوم دی مونږ د آرمی او د واپډنه په دغه دغه کې لږ شاته یو خو دا امید لرو که ان شاء الله زمونږ اسوسییشن یا زمونږ ډایریکټریټ زمونږ د صوبې پلیئرز ته دا وسایل ورکړي نو دا ورځ به لرې نه وي چې مونږ به د دې ډپارټمنټس نه مخکې یو ان شاء الله. اول خو زمونږ کوچ سره الله پاک خو کی چونکې هغه یو فیمیل ده خو بیا هم په دومره مصروفیات کې او په دومره مسایل کې هغه مونږ لرو وته او دا یو نیمه دوه میاشتې هغه سهار نه والا تر ماښامه پورې په دې ګراوند کې مونږ سره په نین ور کتلې دی نه باران کتلې دی مونږ سره محنت کړې دی خو خوشاله په دې یو چې هغه محنت اوس دغه رنگ روړو او مونږ د پوزیشن واغښ.
فیض اللہ د بلوچستان نه راغلی او دی وای
365 سکول را دی وغه 322 دا از مرزا پارا اعزاز خبره ده ولیدا ډیر مشکل گیم دی دا سامان ډیر مهنګا دی نو دا فرست ټایم موږ ډیر سکور کړی دی او موږ امید لرو چې ان شاء الله په مستقبل کې به موږ تر دا ښه پرفارمنس ورکو. ډیر ښه موږ ته عزت ملاو سو ډیر ښه خلک دی موږ دا امن وکاتی موږ ډیر خوشاله سو.
ساره خان د خیبر پختونخوا د نخي وشتو ټیم کوچ دا او نوموړی وای
خیبر پختونخوا ټیم چې تھرڈ پوزیشن باندې په ټیم ایونت کې او د زموږ لپاره ډیره د غټه او د فخر خبره ده چې موږ ډپارټمنټ هم شاده کړو صوبې هم شاده کړې د خپل د صوبو ټرافی مو برقراره مو ساتله.
د خیبر پختونخوا د آرچری یا نخي وشتو اتحادی جنرال سیکرټری کاشف ویل چې موږ د کمو وسایلو باوجود خپل مهنت جاری ساتله
چونکہ دلتا مونږ سره دومره وسایل نشته چې مونږ له ګورنمنت سره باندې مونږ له اکوئپمنت راکې شي خو چونکہ د دې د ابو یا د ایروس چې کم دی نو دا ډیر زیات ایکسپنسیو دی. اوس کزه تاسو ته وایم چې د دې د یو درزن ایرو چې تاسو اخلي هغه تقریبا د 100,000 نه باو دی یو درزن ایرو دې د وجه ډیر ټیلنټ زمګه ځای کیږي.
چارواکی وای دغه قومي لوبي د نومبر په نهمه په کیوم سپورتس کمپلیکس کې پیل شوی او د نومبر 15 پورې به دوام لري. فرهاد شینواره مشال ریډیو پی خبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د افغانستان په خوست کې د سکولونو استادان او زده کوونکي وایي چې په سکولونو کې د ساره د نظام د عملي کېدو سره د زده کړو لړۍ ګړندې شوې ده او د سکولونو په نظام کې خوال راغلی دی. په دغه اړه باندې نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
د پنجشنبې په ورځ د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مشال راډیو ته وویل
د سراندوی د فعالیتونو له کبله اوس زده کوونکي نشي کولای له ټولګي د باندې عبث وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړې چې د سراندویانو د ټولیو په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي، خپل د زده کوونکو د وخت ضایع کېدو مخه نیولې. دوی هڅه کوي چې زده کوونکي په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي، او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس خاري سراندوی ډله هم رامنځته کړي چې په ښار کې به د زده کوونکو کنټرول کوي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سراندوی ټولۍ یو شمېر غړي او ښوونکي چې له ځانونو یې وړتیاوې ښودلې وې تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم وښودل شوې چې سراندویانو په تلاشیو کې له ځینو شوخو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان په نومونو د ښاري لیسو دوه زده کوونکي او د سراندوی د ټیم غړي وایي،
د دې لپاره چې په ښوونځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابره شي او زمینه د درس ورته برابره شي، او همدارنګه په دننه په مکتب کې د دی درسونو یا دی گډوډۍ دی او دی احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دا غندل لرو چې پولیس کې کوم شاګردان چې موږ دی غوته درو هي ورکو چې دی درس خپ شوق سره وي او خپل درس مخبوز.
د پوهنې ریاست د سراندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران ول روان ښوونیز کال کې په یوشمېر ښوونځیو کې د سراندوی ټولې فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
په اووه نوي ښوونځیو کې سراندویان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرس سوه شپږ پنځوس دي. یعنی موږ هڅه وکړه چې په دیارلس سوه نهه نوي کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته سراندویان فعال کړو.
په خوست کې دا مهال تر د نیمو لکو ډیر ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه انجونې دي.
د نجیب الله لوخیل راپور مورد اوردونکو هم دغه سره زموږ د مشال ریډیو د سهار خپرونې وخت پای ته رسیده. لړۍ تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. را روانو خپرونو کې زموږ نور ملګري راځي، تاسو سره تازه معلومات او راپورونه راوړي. د سهار د خپرونو نه خپل کوربه شاهین بنیر له اجازه ورکوي. الله پامان.
I'm not a man.